مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی په مکرې خبرونو ته، د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال یو 14 وشو چې د امنیتي چارواکو په وینا دوه تنه یې ووژل او 15 تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قومندانې ویان خالد زدران پر ټویټر لیکلی دی چې 14 د 13 ناحیې په اړوند نه خاص سیمه کې د ګاز په یو پلورنځي کې د ګاز په یو ټانکر کې شوې ده. زدران زیاتوي چې سیمې ته د اور وژنې عمله او امنیتي ځواکونه رسیدلی دي او اور یې مړ کړی دی. ښاغلی زدران وایي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د یو شمیر هوایي ډګرونو د عملیاتو موافقه نن د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک کړه. د بختر خبری اژانس د راپور له مخې د کابل او کندهار په ګډون د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو د مدیریت قرارداد د ګاک په نوم شرکت ته ورکړل شوی. د قرارداد په هغه غونډه کې لاسلیک شو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرسیال ملا عبدالغنی برادر هم پکې حاضر و. د افریقا د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربي اماراتو، قطر او ترکیه سره له څو میاشتنیو خبرو وروسته شوې ده. د بشری حقوقو د سر ټولنې په افغانستان کې د خبريالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په خبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په اړه د خپل اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. هیومن رائټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي چې افغان ژورنالیستان په نړۍ کې د بشری حقوقو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستي قربانیان دي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړې. افغان لوبډله د جون په څلرمه له زیمبابوې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال د کابل د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې په راتلونکو څو ورځو کې زیمبابوې ته سفر وکړي. او د ایران د هوایي ځواک دوه تنه پیلوټان نن هغه مهال ووژل شول چې اف و جټ الوتکه په مرکزی ښار ناین کې د تمرینی الوتنې په ترڅ کې ټکر شو. دولتي خبری اژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. ایرنا د یو پوځي چارواکي له قوله راپور ورکوي چې د دې ټکر علت تخنیکی ستونزه وه. خو د چارواکو دا هم ویلي چې د پیښې په اړه د دوی څېړنې پیل شوي. په فبروري میاشت کې یوه اف 15 جټ الوتکه چې ایران له اسلامي انقلاب څخه مخکې له امریکا پیرلې وه په شمال لویدیځ تبریز ښار کې د یو ښوونځي پر سټډیوم راولویده او دواړه پیلوټان یې ووژل شول. را سره اوسې قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د طالبانو یو مشر یو اماراتي شرکت ته د مهمو هوایي ډګرونو د عملیاتو د قرارداد د سپارلو پر مهال نړیوالو پانګوالو ته د امنیت ډاډ ورکړی.
خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې دلچسپي د قرارداد لري هغه دې مطمئن وشي انشاءالله موږ د امنیت تضمین کړو.
د بشری حقوقو د څار ټولنې د طالبانو لخوا پر ښځو د حجاب د جبري کولو په هدف د نویو اقداماتو پر وړاندې خبرګون خودلی. طالبان غواړي د هیواد د مهمو مسایلو په اړه د بحث لپاره د مشرانو یو شورا جوړه کړي.
د شورا سه بولس کیوي، متنفذین په کیوي، علما په کیوي، او ځینې مسایلو باندې بحث وکړي، ځینې مسایلو ته نظر ورکړي.
په کونړ کې د ماشومانو د ګوزن ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین روان دی.
د دوره کې به انشاءالله یو لکه 2025 د 15 کال کم عمر ماشومانو ته واکسین تطبیق کیږي.
په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه واوري او په یو تفصیلي راپور کې د ولور پر ناوړه اغیزو خبرې کوو.
تر اوسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله، او حال دا چې هر څه په لګیا دي کک سره د کمشر د چا باید کنټرول شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د راپورونو برخه ته، د طالبانو حکومت د هیواد د دریو هوایي ډګرونو د تنظیم چارې متحده عربي اماراتو ته وسپارلې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال د دې تړون په اړه وویل چې متحده عربی امارات به د هوایي ډګرونو د بیا رغونې ترڅنګ مسلکي او په نړیواله کچه خدمات وړاندې کړي. بلخو د هوای ډګرونو د تړون کونکو کمپنۍ چارواکو ډاډ ورکړی چې د دې تړون تر عملی کېدو وروسته به افغانستان ته بیرته نړیواله الوتنې پیل شي. فیروزا عزیزی په دې اړه نور تفصیل لري.
د طالبان حکومت لپاره له شاو خلاص میاستي ورسته د کابل او زینونو ولایتونو د هوایي ټګرونو د چارو د مدیریت په اړه لوګدو خبرو او وخت ورسته نن سه شنبه د می میاستي په څلور وستمه منیټه له متحده عربی اماراتو سره تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر د دې تړون د لاسلیک په اړه په یو خبري ناسته کې وویل چې د تړون د ټګرونو د خدماتو ترڅنګ د افغانستان د اقتصاد لپاره ستره ګټوره پروژه ده. نو موري لټولو نړیوالو هیوادونو او ادارو د ورته تړونونو په شان په افغانستان کې د دې هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د پنګونې غوښتنه وکړه.
هر هغه خارجي هیوادونه چې په افغانستان کې دلچسپي د خپل سرمایه ګزاري یا د قرارداد لري هغه دې مطمئن وشي ان شاء الله موږ د امنیت تضمین کو. د سر او مال هر څوک چې وغواړي هر ملک موږ آمدی چې په هر بخش کې کاغه په مدنیاتو کې کاغه د نور میدانو په قرارداد کې خبره را سره کی مرامدای.
خغلی برادر وویل چې د دې تړون تر عملی کېدو وروسته به په کوردن نه او بهر عام خلکو سوداګرو او پانګوالو لپاره به د تاګ راتګ زمينه برابر شي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوانوردی وزارت د متحده عربی اماراتو الوتنو ته د ځمکني خدماتو وړاندې کوونکو په نوم له یوې کمپنۍ سره وروسته له هغه تړون لاسلیک کړ چې تر دې وړاندې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوایي ټکرونو د چارو د تنظیم او کنټرول ترکی او قطر ته د ګډ قراردادونو د کېدو راپورونه خبره سوي وو. په دې قرارداد کې د کابل حمید کرزي هوایي ټګر او کندهار او هرات ولایتونو هوایي ټګرونه شامل دي. بلخو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوانوردی وزارت مرستيال غلام جیلانی خان وویل د دې تړون تر عملی کېدو وروسته د یادو هوایي ټګرونو چارې په مسلکي او نړیوال ستاندار په اساس به مختزي. بلخو د متحده عربی اماراتو د غیټړون کړي کمپنۍ ګاک جی 2020 استازي رزاق اسلام محمد عبدالرزاق وویل چې د تړون تر نهایی کېدو وروسته به ټول نړیوال الوتنو ته هم زمينه برابر شي.
As a result of this contract, the first is that
د دې قرارداد په پایله کې با لومړی نړیواله ټولنه او د اماراتو هوایی شرکت په ګډون نړیواله الوتنې چې په تیرو څو میاشتو کې لدې هیواد لري وي هیله ده چې بیرته راوګرځي. زه ګورم چې دا ایرلاینونه بیرته راځي او اسانتیاوي ورته برابرېږي. دویمه مسله د هوایی چلن نړیواله اتحادیې لوري د پیژندلو مسله وه چې پخوا دا وه او اوس به بیا رامنځته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د کابل هوایي ډګر د ترمینلونو د تخریب او ګډوډېدو له امله نړیواله الوتنې ځنډولې وي. خو له څو میاشتو وروسته یوازې پاکستان، ایران، ترکیه او عربي اماراتو خپلې الوتنې بیرته پیل کړې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر خزینه خبريالانو په زور د مخ پټولو په خبرګون کې ویلي هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په برخه کې بیړني ګامونه واخلي. د سازمان په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې خزینه خبريالانې په نړۍ کې د ښځو د حقوقو د نقص د قربانیانو په توګه له ناورین سره مخامخ دي. د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور په ماسک سره د مخ پخل د خوځو د بیان ازادي حق او د هغوی د شخصي خپلواکۍ او مذهبي عقیدې څخه سرغړونه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو د دې عمل په خبرګون کې یو اعلامیه کې لیکلي افغان خزینه خبريالان په نړۍ کې د خوځو د حقوقو د نقض د قربانیانو په توګه لوی ناورین سره مخ دي او طالبان لا چوپ نه دي ناست. اعلامیه زیاتوي په یو ځای ډول د نړیوال فشار کول شي د طالبانو په پریکړو اغیز وکړي او له همدې عمل افغانستان سره مرسته کوونکي او نور دولتونه د افغان جنو خوځو پر وړاندې مکلف دي چې د دوی د حقونو د دفاع لپاره لا زیات کار وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو څنګه مشر هیدربار هم ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو لخوا په خزینه خبريالانو په زور د مخ په خول د خوځو پر حقونو د طالبانو د تیریو دوام بولی او د نیوکه په توګه وایي دا خی چې د دې وضعیت په تړاو د نړیوال ټولنې دریز څومره ناقص دی.
اوس نو د نړیوال ټولنې له لوري یو واحد دریز او جواب تارتیا ده، او د ښځو حقوقو موضوع باید د دې جواب په سر کې وي، او ټول هغه هیوادونه چې وایي له تعلیمه د نجونو راګرځول نه منلو دي باید سره یو خلسي، او طالبانو ته دا وایي چې تاسو د یو حکومت په توګه د مشروعیت په لټه کې یاست، نو د دې مشروعیت ترلاسه کول تر هغه امکان نه لري چې بشري حقوقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقوقو ته درناوی ونه کړی.
د بشري حقوقو د څار سازمان خپل اعلامیه کې دا هم لیکلي چې طالبانو په مسلسل ډول پر نجونو او د محدودیتونو وضع کولو ته دوام ورکړی. د اعلامیه په دوام کې راغلي دوی نجونې له ثانوي زده کړو منع کړي، په ډیر شمیر ښځې له کار کولو راګرځولي، روغتیایي خدمتونو ته د نجونو او ښځو لاسرسی له خنډ سره مخ کړی، او ترخوایي له دوی سره تاوتریخوالی زیات کړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه تازه څه نه وایي، خو له دې وړاندې د افغانستان په ټلویزیونونو کې په ښځینه ویاندویانو په جبري ډول په ماسک د مخ پټول جبري کړي دي. خو د طالبانو دا پریکړه له سختو غبرګونونو سره مخ ده. الهه ساحل چې تصویری خبریاله ده او له افغانستان د امنیتي ګواښونو له امله جرمني د تللي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دا محدودیتونه له تصوره لري نه وو.
به یقین همه ما باور داشتیم که
یقینا موږ ټول دا باور درلوده که یو مهال طالبان پر افغانستان واکمن شي، داسې یو حالت ته برسېږو. دا د افغانستان نابینا ټکی دی چې ښځې باید د ماسک په اغوستلو د ټلویزیون په پرده راښکاره شي. دا یوازې د ماسک اغوستل نه دي، بلکې په تدریجي ډول له برابرۍ او د بیان له ازادۍ د ښځو حذفول دي.
برابری هست
په ټولنیزو رسنیو کې هم د خزینه خبریالانو په ملاتړ د افغان نارینه خبریالانو او نورو لخوا پراخ کمپاین پیل شوی. نارینه خپل مخونه په ماسک پوښلي او خپل تصویرونه یې له خزو سره د پیوستون او همدردی په پار په خپلو ټولنیزو رسنیو کې خبره کړې دي.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار ټولنې یا هیومن رائټس واچ په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په خبرګون کې ویلي، هغه وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د اوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت، د افغانستان د خصوصي ټلویزیونونو له خزینه ویاندویانو غوښتي دي چې باید مخ پټې پر سکرین راڅرګند شي. د دې غوښتنې په خبرګون کې پر ټولنیزو رسنیو د افغانانو ترڅنګ بهرني نارینه او خزینه خبریالانو او فعالانو خپل داسې عکسونه خپره کړي دي چې مسکونه پر مخ دي او ویلې دي له افغان ښځو سره د یووالي په پاره په دې کمپاین کې ګډون کړي. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانل له اوریدونکو پوښتلی دي چې آیا دا ډول اعتراضونه د طالبانو پریکړه بدلولی شي. دا د ځینې پیغامونه چې تاسو ګرانو اوریدونکو راستولی. زاهد الله زیارمل لیکلی، د حجاب مراعتول لازمی دي، باید ښځې مراعت کړي، خو له طالبانو څخه لومړی توبونه پاتې دي. کوم چې مهم مسایل دي لومړی باید په هغو کار وشي. فرید احمد وردګ لیکلی، دا پریکړه د طالبانو نه، د اسلام ده. کله دي د اسلام ده او لدی په شاکېدل هیڅ امکان نه لري. افغان هلمند چې دقیق نوم نه دی معلوم دی، لیکلی دی چې د امارات مشرانو بالکل انسانیت ختم کړی دی. د ویندوی چې خوله پټوي دا ډیر سخت کار دی، او دوی غواړي چې ښځه له سره له کوره راونه وزي. د هلمند په ولسوالیو کې دوکانداران ښځو ته د سودا له ورکولو منع کړی دی. اکرام الله افغان لیکلی، ټولو افغانانو یې ښه تود هرکلی کړی، یعنی د دې پریکړې هرکلی کړی. سباون ملکزای لیکي، په دې حالاتو کې پټه خوله بهتره ده، ولی چې د شیخ محمد عباس ستانکزی له خبرو داسې معلومیږي چې د امارات د اسلامي مشران په خپل منځ کې اختلاف لري. او محمود الحسن لیکلی، په خدای کې ور بدله کړي، دا ځل ټلویزیونونه هم ورتړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. طالبان غواړي د ځینو مهمو مسایلو په اړه د پریکړو لپاره یو شورا جوړ کړي. دوی د دې شورا د جوړولو لپاره یو کمیسیون ګمارلی، خو د کمیسیون تر اوسه پورې غونډه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څه باندې نهو میاشتو راهیسې طالبان په کور دننه د مشروعیت له ستونزې سره مخامخ دي، او نړیواله ټولنه هم ترې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
طالبان وایي د لوی جرګې د راغښتو لپاره هیڅ پریکړه نه ده شوې، خو د یوې شورا د راغښتو اړتیا شته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل، د دې شورا د جوړېدو لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی چې ټول غړي دیني عالمان دي. د خغلی مجاهد په خبره لا معلومه نه ده چې دا شورا به کله راوغوښتل شي، خو په خبره یې هغه کمیسیون چې د دې شورا د جوړېدو او راغوښتو لپاره ګمارل شوی لا یې کومه غونډه نه ده کړې.
د شورا صاحب ولس پکې وي، مترفزین پکې وي، علما پکې وي، مخاور پکې وي، په هیواد کې دننه او ځینې مسایل باندې بحث وکړي، ځینې مسایل ته نظر ورکړي، مشوره ورکړي. دا د لپاره پلان شته.
نه میاشتې او نه ورځې وشوي چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوي، خو لای د خپلواک د مشروعیت لپاره هیڅ یو قانوني ګام نه دی پورته کړی. دوی د افغانستان ملي شورا منحل کړي، اساسي قانون چې انتخابات د واک د لیک د مشروع لار غړي نه مني، او تر خوای د اساسي قانون د تغییر لپاره لوی جرګه هم نه دراغوختي. خو طالبانو د خپل اوسنۍ واکمنۍ د لوړ پوړو ادارو ټول تشکیل لخپل غوړو چمتو کړي. د ولسوالۍ له ولسوالانو تر والیانو او بیا تر وزارتونو او د هغوی تر مرستیالانو ټول واک د طالبانو لغړو سره دی چې له یو سره ملایان دي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکي عزیز معارج وای د طالبانو اوسنی واکمنی نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه مشروعیت لري، او دی وی ډلې لخوا د واک انحصار دی.
تو شمول در معنا هم دا د ټول وګړ د افغانستان ته د عدالت پرانا کې باید حقوق امتیازات بد ورکړي او خدمات او توسي. دوی انحصار په بالکل په ملایانو باندې کړی ده، یعنی ته دولت او اداره ټول وقف کړی ده ملایانو ته، لکه خلکو پرچم ز تنا خپل خلکو پرچمي ته حکومت ورکاوه.
ل طالبانو د نړیواله ټولنې غوښتنه هم دی وداسې اداري تشکیل دی چې ټول ګډونه وي او د افغانستان د ټولو قومونو او مذهبي لږکیو استازولي وکړي. طالبانو دا هم ویلي چې نړیوالې ټولنې ترې غوښتي څو په واک یو شمېر مشخص پخواني سیاسيون راګټ کړي، خو دوی وایي هیڅ وخت به دا غوښتنه ونه مني. طالبان په دې هم تورن دي چې ډېر شمېر تخصصي چوکۍ هم د خپل ډلې غوړو ته ورکړي. هغوی چې اړونده برخه کې هیڅ ډول زده کړې نه لري، خو طالبان وایي په تخصصي چوکیو یې متخصصان ګمارلي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې په څو شیبو کې به نوریاس نوري تاسو ته وړاندې کړي. خو له هغه مخکې په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې له یرغل نه څلور میاشتې تیرې شوې دي، اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي سختې ورځې په مخ کې وي. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ لوهانسک سیمه کې نن بریدونو ته په داسې حال کې شدت ورکړی چې داسې ښکاري موسکو په دونباس او جنوبي بندري سیمو کې پر لاندې کړو سیمو کنټرول مضبوطوي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي یرغل څلورمې میاشتې ته داخل شوی، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې سختې ورځې به په تیره بیا په دونباس کې په مخ کې وي. زلنسکي په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډه ته وویل روسي د اوکراین د جګړې په لومړۍ او دریو میاشتو کې نږدې 1500 توغندوی بریدونه او څه باندې 3000 هوایي حمله پر اوکراین کړې دي. په عین حال کې د بریتانیا استخباراتو نن په خپل ورځني خبري بولټن کې وویل چې روسي ځواکونه هڅه کوي پر سوور دونیتسک ښار د معاصره کړې راتنګ کړي، او د دې ترڅنګ په سیمه کې په نږدې دو نورو ښارونو هم بریدونه ته زور ورکړی دی. د بریتانیا پوځي استخباراتو دغه راز ویلي چې روسي ځواکونو په سیمه کې د توپونو د شدید ډزو په مرسته یو څه پرمختګ کړی، خو د اوکراین مقاومت ځواکمن دی او د کیف د ځواکونو د ګډو عملیاتو قومنداني پرې د جبهې پر لومړۍ کرښه کې کنټرول لري. د راپور له مخې که د سوور دونیتسک ښار روسیه ونیسي، دا به په دې معنا وي چې د لوهانسک ټوله سیمه د روسیې تر اشغال لاندې راځي. پر دونباس پورې تړلې د لوهانسک او دونیتسک ډېرې سیمې د روس په لاو بیلتون غوښتونکو په ولکه کې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه وروسته له هغې چې د ختیځو سیمو مشرانو او اوسېدونکو یې د سختو بمباریو خبر ورکړ، وویل چې د جګړې راتلونکې اونۍ به ډېرې سختې وي او موږ باید په دې پوه شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د هم قدرمنو اوریدونکو د ورځې سپورتي خبرونه.
ننګرهار په کچا د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدی. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دا سیالۍ چې اته ورځې مخکې د ننګرهار ولایت له بیلابیلو ولسوالیو څخه د 12 لوبډلو په ګډون پیل شوې وي، نن د شهید رهبر والیبال لوبډله د یادو سیالیو اتله شوه. د دې سیالیو په پایلو کې د خوګیانو او شهید رهبر لوبډلې د سیالۍ ډګر ته لاړې، او په پایله کې لوبه دیالس د 10 په وړاندې د شهید رهبر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. د دې اتو ورځنیو سیالیو هدف د ننګرهار د مرکز او ولسوالۍ والیبال لوبډلو ترمنځ همغږي او د والیبال لوبې وده بلل شوې. په فاریاب ولایت کې د فوټسال لیګ پیل شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون وای په فاریاب ولایت کې د فوټسال غوره لیگ سیالۍ نن په شپږو ګروپونو کې دوه ویش لوبډلو په ګډون پیل شوې. د دې لیگ په لومړۍ لوبه کې د پدیدې لوبډلې وکړې شول اته د وو پر وړاندې استقلال المار ته ماتې ورکړې. په دویمه او په زړه پورې لوبه کې جوانانو پیروزی نه د یو په وړاندې د اتحاد لوبډلې په وړاندې مات وخوړه. په دې لیگ کې 50 لوبډلې په خپلو کې سیالي کوي او د 15 ورځو لپاره به دوام ومومي. او د پولند والیبال لوبډلې د اروپا د والیبال لیگ اتلولي وګټله. د اروپا د 2022 والیبال د اتلولي لیگ پایلو بچی 13 شپه په سلوانیا کې ترسره شوه. د پولند هیواد زاکسا او د ایتالیا ترنتینی والوبډلو په خپلو کې سره سیالي وکړه. په دې لوبه کې د پولند لوبډلې وکړې شول 3-0 پر وړاندې د ایتالیا والیبال لوبډلې ته ماتې ورکړي او په دوو پرله پسې کلونو کې د دې لیگ اتلولي خپله کړه. په دې توګه د پولند هیواد زاکسا لوبډله په تاریخ کې د اروپا د اتلانو لیگ څلورمه لوبډله شوه چې دوه پرله پسې کلونه د دې لیگ اتلولي ګټي او په دې توګه یې د 15,00,000 ډالرو جایزه هم وګټله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او نیکه هیله دې برخې ته مو زنو ریاس نوري هرکلی کوم. د غزنی یو شمیر کورنۍ چې عزیزان پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ دوه وروسته له هیواده وتلي وایي د خپلو تللو عزیزانو ارمان کوي چې کله به بیا سره یو ځای شي. که څه هم له افغانستانه د خلکو د وتلو بهیر په تیرو څو لسیزو کې دوام کړی خو دا چې په یو ځلي ډول دومره افغانان چې د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو سره سم له افغانستان نه وویستل شول یا ووتل تر اوسه یې ساری نه و لیدل شوی. نور حالې په دې راپور کې
د طالبانو له دوهم ځلې واکمنې دو سره سم له هیواد ډیری ځوانان لکه د مارغانو سیل یو دموال وتل.
موسم بدل دی خایت للی مرغان بیرته راشي.
د غزوانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خواره واره میشته سول چې ډیری هغوی دلته لستونزو او کړاوونو ډک ژوند پیل کړ.
خپل وطن ته د کډوالو
خو وسې ډیرای کورنۍ په خپلو تللو پسې ارمان کوي او وایي یوه لحظه یې نه هیریږي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي وایي خپل تللي یادیږي او په دې تمه شپې ورځې تېروي چې کله به خپل مور پلار اولادونو او کورنیو ته راستنیږي. شالاله د غزنی ښار اوسیدونکی او شاوخوا 40 کاله عمر لري. دای په دغه ځای کې ترکاڼي کوي. نوموړی وایي ورورې په وطن کې ساختماني کارونه کول خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې د سفر موزې په پښو کړې او ایران ته واوښت. شالاله زیاتوي ډېر مزلو پسې تنګ دی. کوزدنۍ د پلار پر کور ناسته ده چې کله راغبرګ سي بیا به ورته واده راوړو.
دی مجبور شو مسافرت ولاړ ایران ته. دغه اته میاشت کېږي دا دولت راغلی دی نو دلته کورونه ولادو خونده ناسته مجبور دی نو دی مسافري وکړو. زموږ زلای پاسې تنگ شوی دی خو دای کوزدان نه کړی دی ولا دای دا کول په اخري کې له خیر سره دای ودم کوو که خدای کوو.
عبدالرحیم د غزنی ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو وروسته د نوموړي ورور ایران ته تللی او هلته اوس په خواري او مزدوري بوخت دی. عبدالرحیم وایي ټوله کورنۍ سهار او ماښام خپل مسافر یادوي او په دې هیله ورته شپې ورځې تېروي چې کله به خپل کاله ته راستنیږي. نوموړی مسافري له ستونزو ډک ژوند خو د مسافرو تګ اړتیا یادوي.
خو مسافري کې ډېر مشکلات دی. دا خلک د خپل کور نه لرې دی او بل بیکاری وزګاری په خپل افغانستان کې چې دی دا خلک وزګاره سوی دی. دا مشکلات خامخا پیښیږي کله چې یو نظام بدلیږي. زه ټول خپل خلکو ته افغانانو ته د ښه بریا آرزو لرم.
په دغه تللو کې ډیری هغه کسان شامل دي چې سپینجری مور پلار ځوانه میرمن واړو اولادونه او یا د کورنۍ نور غړي شاته پریشي چې اوس یې د بهتر تګلارې څاري.
خپل وطن ته د کډوالو کاروان بیرته
راشي. آیا په افغاني ټولنه کې ولور دومره زیات دی چې ډیری پیغلې او زلمیان له ګډ ژوند کولو بے برخې شي؟ یو شمېر هغو کسانو چې ودونه کړي ازادي راډیو ته ویلي چې د زیات ولور ترخې تجربې لري او غوښتنه کوي چې دغه ستونزې لپاره د هر اړخیزې حل لارې ولټول شي. دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنی دو رئیس دې مسلې ته تر څه حده پام شوی؟ په کومو ولایتونو کې زیات ولور دود دی او د دې ستونزې د هواري لپاره باید څه وشي؟ دې مسایلو ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
دا دوه دیرش کلنه سنو برده. نوموړی وای په ولس کلنۍ کې کوژده شو خو واده یې 15 کاله زکه وزنډې چې پلار یې په خاوند لوړ ولوري خی و. سنوبر وای خاوند دې لپاره چې د ولور اتنیم لک افغاني پیدا کړي لو وطن کلونه مسافر شو. نوموړی چې وست دوو اولادونو مور ده وای د زیات ولور یو بدی لو واده ورسته د پورونو خلاصول دي.
شوهر ما در کشور ایران
خوان میران کې 15 کاله مسافری تیر کړه او له هغه وروسته چې راغې راوړې پیسې هم پوره نه وي بیا پور واخیست تر څو واده وکړي. له واده وروسته موږ له سختو ستونزو سره مخ شو. ان تر دې چې د خوراک ټوډې مهم نه درلوده. زما خوان چې کار کوي د کار زیاتې پیسې به په قرضداري کې ورکولې. ډېرې ناخوالې مو ولیدلې او دا ټول د لوړ ولور نتیجه و.
هغه لسنوبر چې په قوم ترکمن د وای د ولور مسله د ترکمنو په منځ کې زیاته جدي ده. خدا نه یوازې د سنوبر ستونزه ده نه د ترکمنو د قوم، بلکې دا د سلګونو او زرګونو سنوبر او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د میشتو اوسیدونکو او قومونو ستونزه ده. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هم د ولور کیسه زړه په زړه ده. په خوست ولایت کې اوس هم ولور تر ډیر لسلکو افغانیو پورې اخیستل کیږي. د واده نور لګښتونه هم درانه دي چې لکونه افغانیو ته رسیږي. خو د دې چارې مخول نه نیول کیږي. آیا تر اوسه په اړه اقدام شوی؟ د خوست ولایت قومي مشر میر قاسم شای په اړه ازادي رادیو ته
تروسه پر په ولور نه کوم کنټرول نه درغله. او خال دا چې هر څه په لګیا دي ککشر د کمشر د چې دا باید کنټرول شي. کله واقعي انداغه شای کنټرول کې دولت کړای شي. هر څه چې دا پر جګ ولور سره یو معیار وي ته وټه کې چې دغه نه اضافه پیسې به نه وخلی. کچې ته وي خو سیغه دي پر وا قانوني جزا تعین کی بیا هر څه کیسره.
سره لدی چې قومي مشر میر قاسم شاوی نوې نظام د ولور د کنټرول لپاره هڅې پیل کړي، خود خوست ولایت وسیدونکو چې نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل د وس لپاره که هر ډول پریکړه په دې برخه کې کیږي عملی کول وخت غواړي.
په غسیمو کې چې دوی تسلط وو په هغه وخت کې د جمهوریت په دوره کې التم دوی د غسیکرونه کړی ول، مګر عملی پدې نه شو چې اول دوی په خپل کوم ملیان چې واغې بچ خپل خور لور او ودوله، نو اول خط به ولیک هغه به پټو، دوم خط به پټ سره ولیک. نو دا مشکلات په هغه وخت کې هم ول، خو فکر نه کوم چې دا خبري عملی شي.
خود طالبانو مشر مولوی هیبت الله اخونزاده په تازه حکم کې د طالبانو حکومت امر بالمعروف وزارت ته دند سپارل چې په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخه ونیسي. دغه شان په دغه فرمان کې د بی ضرورت دوم دریم او څلورم واده نه کولو پاړه هم ویل شوې دي. په حکم کې راغلي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او سم شکایت وزارت ته دند سپارل کیږي چې په زیاتو لګښتونو له بی ضرورت دویم دریم او څلورم واده څخه مسؤلینو د منع کولو هدایات چې په اړه فرمان صادر شوی په جدي ډول تعقیب کړي. په دې حکم کې دغه وزارت ته سپارښتنه شوې چې که کوم کس له دغه حکم سرغړونه کوي، نو هغه په نخ او وخت په وخت به پاړه مشرتابه ته راپور ورکول کیږي. خود طالبانو د مشر دی حکم کې دا نه دی ویل شوی چې له بي ضرورت دویم دریم او څلورم واده مخڅه ده او که څوک سرغړونه کوي څه ډول چلند به ورسره کیږي. دغه شان دا هم نه دی ویل شوی چې دا فرمان په عامو خلکو هم پلی کیږي که څنګه. د یادونې د ملامتون کې ولور پاړه په افغانانو کې له پخوا راهیسې جدي اندېښنې موجود دي چې د وخت چارواکو او قومي مشرانو په وار وار د کنټرول ژمنې کړي، هغه ژمنې چې د عوامو په خبره تر اوسه نه دی عمل شوی.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې برخه کې به ستاسو څو پیغامونه او ورچ په خپل غږ مو ثبت کړی دي.
ریاض لمرحاره دا پیغام تاسو ته ثبتوم. دا طالبانو چې د عالم دیل معروف وزارت دومره پال ساتلې دا خزم محدودیتونه لګي. د افغانستان ټولنه خو وخت سره مسلمانه ټولنه او ټول په حجاب کې څومره تیرې پاچایانې سیرسي وټول کې حجاب کې پټې خزي. د مالی وزارت دې دومره پال وساتي چې دا ورو د جمهوریت نه راځي. خو جمهوریت سکوت کړی دا هلته په 1200 روپۍ کغه دې ارزانه کې دې ته دې فکر وکړ او ملت څومره فکر سره اختاده ده. د حالې دا کاروبار نشته. ډیزل هم دسي، غوړی هم دسي، چای بوره هر څه یو په څلور او یو په درې ختلې دي. د دې غم دی چې دا څه هم دا خزب سره اخیستې ده. احمد همدرد پیغام پیدم د لغمان د کرغیو ولسوالۍ نه. زه خو دغه ویل غواړم چې دغه د نورو هېواد په غونډې دلته هم دغه ډبلیو ایف پی څخه مرستې کوي خلکو سره په مختلفو شکلو کې، او دغلته یو د خیاطۍ کورس نیولی د خلکو ته چې په سلګونو په زرګونو ښځینه پکې کار کوي، عملي ماشینونه یې ورکړي دي، هغوی ته د میاشتې د څه د شپږو زرو روپیو مواد ورکوي، او دا پنځه شپږ میاشتې ورکړې ده. اوس هغه اټیوال سره خلکو مراجعه کړې، هغه ورته ویلي چې د دې میاشتې مواد انجینرانو اخیستی ده. نو زه دغه ویل غواړم که چیرته دغه انجینرانو اخیستی او که نور چا اخیستی، باید چې دا وانخلي او دې نه لاس په سر شي دې کار نه، ځکه چې دلته ډېر بې وزله او بې کسه خلک پکې دي، معیبین پکې دي، یتیمان پکې دي. نو په دې هیله چې زما پیغام نشر شي، وسلام په احترام.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري، څلور بجې او دیرش دقیقې دي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبرونه په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او بشري او اساسي حقونه د ازادۍ راډیو بل پروګرام ته ستوړندې کیږي. یو راپور هم لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کابل په لویدیځ کې نن غرمه مهال یوه چاودنه وشوه چې د امنیتي چارواکو په وینا دوه تنه یې وژلي او پنځه نور یې ټپیان کړي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران پر ټویټر لیکلی چې چاودنه د اتلسمې ناحیې په اړونده نخاس سیمه کې د ګاز په یو پلورنځي کې او د ګاز په یو ټانکر کې شوې. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته د اور وژنې عمله او امنیتي ځواکونه رسیدلي او اور یې مړ کړی دی. ښاغلی زدران وایي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. د طالبانو حکومت د افغانستان د یو شمیر هوایي ډګرونو د عملیاتو موافقه نن د متحده عربي اماراتو له یو شرکت سره لاسلیک کړه. د بختر خبری آژانس د راپور له مخې د کابل او کندهار په ګډون د هیواد د څلورو هوایي ډګرونو د عملیاتي چارو د مدیریت قرارداد د ګاک په نوم شرکت ته ورکړل شوی. د قرارداد په هغه غونډه کې لاسلیک شو چې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پکې حاضر و. د پریکړه د هوایي ډګرونو د امنیتي همکاریو په اړه له متحده عربي اماراتو، قطر او ترکیه سره له څو میاشتنیو خبرو وروسته شوې ده. د بشري حقونو د څار ټولنې په افغانستان کې د خبریالو میرمنو لپاره د مخ پټولو د جبري کولو په غبرګون کې ویلي هغه وخت را رسېدلی دی چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د خپلو اندېښنو د راوچتولو په برخه کې نور اقدامات وکړي. هیومن رایټس واچ په یو تازه بیان کې ویلي چې افغان ژورنالستان په نړۍ کې د بشري حقونو د تر ټولو جدي سرغړونو وروستۍ قربانیانې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د زیمبابوې پر وړاندې د روانو لوبو لپاره لوبډلې اعلان کړې. افغان لوبډله د جون په څلورمه له زیمبابوې سره د یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي او د جون په نیمایي کې له دې هیواد سره درې شل اووریزې لوبې په پام کې لري. کرکټ بورډ وایي افغان لوبډله اوسمهال په کابل کې د کرکټ په ملي لوبغالي کې په تمریناتو بوخته ده او ټاکل شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې زیمبابوې ته سفر وکړي. او د ایران د هوایي ځواک دوه تنه پیلوټان نن هغه مهال ووژل شول چې اف و جټ الوتکه په مرکزي ښار ناین کې د تمریني الوتنې پر ترڅ کې ټکر شوه. دولتي خبري آژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا پیښه نن سهار شوې ده. ایرنا د یو پوځي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې د دې ټکر علت تخنیکي ستونزه وه، خو دې